یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. کابل د تیرې ورځې تر خونړۍ حملې وروسته نن د امن د کنفرانس کوربه دی. په دې کنفرانس کې د افغانستان او پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت چارواکي او سیاستوال په افغانستان کې د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کوي. د دې کنفرانس له یوه ګډونوال سره مو هم خبرې کړې دي. نور موضوعات هم لرو خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل تورمان دا خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د طالبان لخوا پرونی دوه بریدونه چې لږ تر لږه 43 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي غندلې ده. کابل نن د امن په کنفرانس کې د خبر پښتونخوا د یو شمېر سیاسيونو کوربه دی او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د ملي امنیت سلاکارۍ ته د 500 کسانو نمونه پټاکه کړې دي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د طالبان لخوا پرونی دوه بریدونه چې لږ تر لږه 43 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي غندلې ده. د بریدونه په پروان او کابل کې د ولسمشرۍ له ټاکنو پوره 12 ورځې مخکې وشول او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. پامپیو په یو بیان کې چې 13 شپه پور شوې ویلي په دې بریدونو سره طالبانو ښکاره کړ چې د افغانستان خلکو او ادارو ته درناوی نه لري. هغه زیاته کړې د رښتینې پخلاین لپاره باید طالبان د تاوتریخجنو او رانکارو عملو او د افغانانو د زیان منولو پر ځای سول تاریخ دینه تعهد ښکاره کړی. د ملګر ملتونو سر منشي انټونیو کوټی شام په کابل او پروان کې پرونی بریدونه په کلک غندلی او ویل دي چې ټول افغانان کرای ورکوي یا کاندیدان دي یا هم د ټاکنو کارکونکو د دې حق لري چې لویری غواخ او تاوتریخوالي لري آرام شوند وکړي. د ملګر ملتونو سر منشي په والا په بیان کې راغلی چې په ملکیانو باندې برید د منلو نه دی او هغه کسان چې دا جنایت تر سره کوي باید ځواب وي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ ولې خبرې چې تمه او بشپړې شي شاوخوا لس ورځې مخکې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه شوي. کابل نن د امن په کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا د یو شمېر سیاسيونو کوربه دی. په دغه کانفرنس کې چې درې ورځې به دوام وکړي د افغانستان د سولې په اړه خبرې او بحثونه کیږي. یاد کانفرنس د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یارولي په شمول د خیبر پښتونخوا یو شمېر مطرح مشران راغلي دي. د ازادي رادیو خبریال وایي چې په دغه غونډه کې په ډېر شمېر سره افغان چارواکو او سیاسيونو هم ګډون کړی دی. د خیبر پښتونخوا سیاسي مشرانو تر دې مخکې هم د سولې او امن د خبرو په تړاو په وار وار کابل ته سفرونه کړي دي. په دې اړه جزئیات په همدې خبری سرویس کې. د فاریاب ولایت امن چارواکي وایي چې 13 ورځې د غوالیت د قرغان انولا د ولسوالۍ په مرکز کې د افغان ځواکونو په یو لړ تصفیه عملیاتو کې 15 طالب وسلوال وژل شوي دي. دغه ولایت د امنیت قمندانۍ له رسنیز دفتر څخه رسنیو ته په دې اړه په سول شوي خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه عملیاتو کې و طالبان ټپیان شوي هم دي. خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په دغه عملیاتو کې له امنیتي ځواکونو هم دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسیس مخاکله ازادي رادیو خبري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د ملي امنیت سلاکارۍ ته د 500 کسانو نمونه اخیستې دي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه رپورټ کې لیکلي ټرمپ په الوتکه کې خبريالانو ته غږېدلې او د 500 کسانو نمونه یې یاد کړې دي. ریکی ویدل، کیت کیلوګ، رابرت اوبراین، فلایټس او لیسا ګاردن هاګرټي هغه 15 امریکایي چارواکي چې خیل ډلې یو ته د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ورکړ شي. د 15 وړ کسان یا د امریکا د ملي امنیت شورا یا هم د سی آی ای په څیر په نورو مهمو ادارو کې په مهمو څوکیو کار کوي. وروسته سپینې ماڼۍ ویاندې سټیفنی گریشم وویل چې ګڼ نور نمونه هم په لس کې شته. 13 نوې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې جان بولټن د ملي امنیت له سلاکارۍ لرې کړی او پر ځای بل څوک معرفي کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ سره ګوري. لی کیانګ په یو درې ورځني سفر روسیې ته پرون رسیدلی. لیکیان په دې سفر دا هڅه کوي چې څنګه له امریکا سره د چین د تجارتي جنگ اغیزې کمی شي او هم به له روسیې سره نوي تړونونه لاسلیک کوي. لیکیانګ پرون د روسیې له صدر اعظم دیمیتری میډویوف سره وکتل او د لوړ پوړي چینایي چارواکي په حواله په دې لیدنه کې د اقتصادي اړیکو په پراخولو ټینګار وشو او دا چې بازار ته د لاسرسي چاره اسانه او پانګونه زیات شي. د چین او روسیې ترمنځ کلنی سوداګري تیر کال له 100 میلیارد ډالر واوخته او 8% زیاته شوې. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میډویوف ویلي چې دواړه هیوادونه پلان لري چې تر 2040 کال خپل سوداګري 200 میلیارد ډالر ته ورسوي.
له اجمل تورمن مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده خبرونه او زینور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې خبرونه کې اورئ چې کابل د تیرې ورځې له خونړۍ حملې وروسته نن د امن د کانفرنس کوربه دی. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د خیبر پختونخوا له چارواکي او سیاستوال په افغانستان کې د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کوي. د دې کانفرنس له یو ګډونوال سیاستوال افراسیاب خټک سره مو هم مرکه کړې ده.
د تیر څلوېښت کالو راهیسې چې کوم جنگ په افغانستان کې جاری پاتې شوی دی هغې د ډیورانډ کرښې په شر کې هم اغیزه کړې ده.
په هلمند کې خلک د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو د هغو څه کم 20 مرکزونو د پرانستلو غوښتنه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې په دې سیمو دا سیمې بیرته له طالبانو نیول شوي او امن شوي دي.
نوې سیمې چې نیول شوي دي د انتخابات کمیسیون مکلف دی چې دوی ته د رایې ورکولو چون دا د دوی خپل حق دی دې ته باید یو زمینه سازي وسي او لار ورته جوړ شي.
په نړیوال مسایلو کې د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو له وروستۍ نتیجې مو خبرو. ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته کابل د تیر ورځ له خونړۍ حملې وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول او 13 ټپیان شول او مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو واخیست نن د امن دی یو کانفرنس کوربه دی. په دې کانفرنس کې د افغانستان او د پاکستان د خیبر پختونخوا له چارواکي او سیاستوال راټول شوي او په افغانستان کې د امن او سولې پر لارو چارو خبرې کوي. د کانفرنس د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام ورغلی همدا شپه د کانفرنس لزاره سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. اکرام صاحب کانفرنس پرانستل شوې ده. کانفرنس کې څوک راټول شوی او تر اوسه پورې ویناوالو څه ویلي دي؟
نو دغه کانفرنس پر شوې ده. په دغه کانفرنس کې د خیبر پختونخوا د عوامي نېشنل ګوند غړو او دغه ګوند مشر اسفندیار وجی خان برخافت چې د عدالت د افغانستان د حکومت او شمیر چارواکي په ځنګړي ډول د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی همدارس پوخانی د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس امر الله صالح او ځینو نورو سیاستوالو برخافت چې د کانفرنس پیل شوه دی. دغه کانفرنس قربانه چې د افغانستان د ملي غورځنګ غړي دي او دوی د کانفرنس په پایل کې عمومي غوښتنه د کانفرنس غوډونوالو دا و چې دوی باید په سیاسي مسایلو باندې ونغږي او اوس چې په افغانستان کې کومه روانه جګړه ده د کرخي اغاړه او دی غاړه چې کومه جګړه کیږي او جنگ دی د دې په حل لارو باندې باید خبري وشي او ویل چې د کانفرنس به 3 ورځې دوام کوي او لاغنه ورسره به کومې پریکړې کیږي په دغه کانفرنس کې د کمیټو په شکل باندې چې کومې خبرې کیږي او پریکړې کیږي دغه پریکړې به لافغان ولسمشر سره شریکيږي. دغه کانفرنس ته د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس امر الله صالح ځینې سرګندونې درلودلې. په ځانګړي ډول باندې صالح پاکستان یو وار بیا تورن ک چې د افغانستان په جنگ کې مستقیم لاس لري او ک پاکستان وغواړي د افغانستان جګړه یره ژر پای ته رسیدل شي ځکه د پوینا باندې چې په 2011 کال کې هغه محل چې اسامه بن لادن په پاکستان کې او اجل شو د پوینا باندې پاکستان او اماغه وخت افغانستان ته یو لس غوښتنی وړاندې کړ ورته ویل کتاب چې دا یو لس غوښتنی ومني نو په افغانستان کې په شپږو میاشتو کې طالبان مونږه حاضر ول شو کتاب سره رسول او کې په دغه یو لس غوښتنو کې د ډیورند کرخې لمنلو نه پیل او د افغانستان د اوبو په سر باندې مسلې همدار از د کوزو پښتنو سره د خیبر پښتونخوا د سیاستوالو سره د افغان حکومت د اړیکو د پریکېدو وغوښتنی وي پکې کفهم دا مسایل دي چې پاکستان بار بار رد کړی دی او لدین وړاندې افغان حکومت هم بار بار ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او د سولې په مسله کې مستقیم رول لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی هم دغه کانفرنس تر دې دمه چې کومې خبرې وکړي ویل چې دغه کانفرنس ته کول ته به احترام لري او افغان حکومت سولې ته ژمن دی او هغه دا یو اساسي پالیسي چې د سولې په اړه باندې افغان حکومت ته وړاندې کړې ده په هغه باندې روان دي قدمونه اخلي. د لوی جرګې جوړول او همداراز ځینې نور مسایل هغه ژمن یاد کړي چې افغان حکومت د سولې په برخه کې تر دې دمه حلې ځلې کړې دي. دوی دا هم ویل چې په دغه کانفرنس کې چې کومې غوښتنې مطرح کیږي افغان حکومت به دې ته درناوی کوي او دغه د دې کانفرنس پایلې به وایي چې د افغان حکومت به د سولې د پلان یو برخه وي. تر دې دمه دغه چارواکو سرګندونې کړې دي کانفرنس روان دي د ورځې په جریان کې.
بلې اکرام صاحب دا کانفرنس په ډېر یو حساس وخت کې جوړیږي د خیبر پښتونخوا ایالت سیاستوال او چارواکو د امریکا سره د طالبانو د خبرو د درېدو په اړه ځینې خبرګونونه ښکاره کړي ویلو چې دا خبرې باید بیرته سره پیل شي. طالبانو هم پرون په کابل کې حمله وکړه خونړۍ حمله له پروان کې هم د خونړۍ حملې مسولیت واخیست. په دوړو حملو کې نږدې 50 کسان وژل شول او پلسګون نور هم ټپیان شول. په دې کانفرنس کې آیا دغه موضوع بیا هم راپورته شو یا دغه غوښتنې مطرح شو چې وسلوالو طالبانو او د امریکا ترمنځ د بیرته خبرې پیل شي یا له طالبانو کوم غوښتنه وشو چې دوی د اوربند وکړي او سولې خبرو ته یا سولې ته د غاړه کېږدي؟
د خیبر پختونخوا نه دوو راغلو سیاستوالو شهاب الدین خټک چې د عوامي نېشنل ګوند مخکښ غړی دی همدارز نظیف خان اشنغر چې د پی ټی ایم مخکښ غړی دی دوی دواړو خبرې وکړي. دوی د سولې د ودرېدلو خبرو د بیا پایل غوښتنه وکړه ویل چې اغه خبرې چې افغان حکومت یا افغان ولست به کې واک ورنکړل شي او دوی به کې شریک نوي نو پایلې به هم دغه سیویل کدا کوم ډول چې ولیدل شي د دوی غوښتنه دا و چې په د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت مستقیم ورګاډوي او دوی باید به کې برخه ورکړل شي. لکه څنګه تاسو ویل په طالبانو باندې د ټولو غږ هم دا و چې دوی باید اوربند وکړي او روانه جګړه پای ته ورسوي. بله نو ریسه
بله اکرام الله اکرام لطاسو نمانه دی ازادی رادو خبریالو چه لکابل دی امن دی کنفرانس دی لومړی ورځی لحال خبرو لو پدی کنفرانس که دی افغانستان و دی غرز دی پاکستان دی خبر پختونخوا لط چارواکی او سیاستوال راغون شوی په افغانستان که دی امن او سولی پر لارو چارو خبری کوي. یو هم پاکستان دی پاکستان پخونه سناتور او سیاستوال افراسیاب خټک دی زموږ بل هم کار خاطر پردیس لخاغلی خټک سره مرکه کړی او په سر کې ترې پوښتنه کړی چې دغه ډول کنفرانسونه په دې حساس شرایطو کې څومره اغیزناک تمامېدلی شي؟
زما عرض دا دی چې امن سوله او ثبات زموږ د ټولو شریکه ارزو ده. د تیر څلوېښت کالو راهیسې چې کوم جنگ په افغانستان کې جاری پاتې شوی دی هغې د ډیورانډ کرښې په شرق کې هم اغیزه کړې ده او دغه اور دې خواته هم راوختی دی. دې کې زبونګا د پښتنو چې کومه روایتي پخوانۍ قبایلي سیمه وه په هغې کې ډېر لوی مرګ ژوبله او خلک بې کوره شوي دي. مرګ ژوبله شوې ده خلکو تاوانونه لیدلي دي نو له دې وجې دا یو قدرتي خبره ده چې خلک سوله غواړي او چې کوم ځای د سولې غږ راپورته کېږي نو هغه ځای کې دې یو ځای کېږي نو دا بیخی طبیعي خبر ده. افغانستان هم ډیر د جنگ اور کې سوځېدلې دی. پښتو کې متل دی وایي چې سوځي هغه ځای چې کم ځای کې اور بل وي. نورې دنیا لپاره خو دا خبرونه دي چې
صرف اعداد و شمار ارقام دي.
بلې خټک صاحب، په دغه حساسو شرایطو کې د خیبر پختونخوا څخه د مشرانو راتګ افغانستان ته او دلته د سولې په تړاو باندې خبرې کول څومره اغیزناک تمامیدای شي دغه لیدنې او دغه ډول کانفرنسونه؟
نو دا خو یو قسم ته وړو اړخونو نه، یعنی افغانستان کې چې کوم خلک په دې سلسله کې هلې ځلې کوي او دلته په پختونخوا کې اور پختنی سیمو کې چې پاکستان کې واقع دي، دې کې چې کوم خلکو سي نو دې دواړو د انرژي او غږ او عزم چې یو ځای کېږي نو دا خو قوت مومي. یعنی د جنگ خلاف چې یو قسم همکاري ده یا د جنگ خلاف هم غږی ده، دا خو یو قوت ورکوي دې ټولې پروسې ته. او که تاسو وګورئ تر اوسه پورې پخوا زمانه کې چا جنگ کولو نو هغوی یو بل سره همکاري کوله، اوس چې کم خلک سوله غواړي که هغوی همکاري خپله زیاته کړي نو د جنگ مخنیوي کې به یقیناً
خاتک صاحب، د دغه ډول ناستو علاوه ستاسو پیشنهاد یو وړاندیز څه شی دی چې په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره او دا چې افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي باید نور له کومو کړنلارو یا میکانیزم څخه کار واخیستل شي؟
ارزانی چې دې کې ډېر مهم نقش دی هغه د سیاسي ګوندونو او نوزتونو دی. دلته پاکستان کې هم سیاسي ګوندونه شته چې هغوی سوله غواړي، دیموکراسي غواړي او د هېوادونو ترمنځ ښه مناسبات ورولي، مناسبات غواړي، پرامن مناسبات او همکاري غواړي. نو دا کانفرنس خو ډېر ښه دی خو باید چې دا په دوامداره توګه هره ورځ دغه روچت شي او دا سیاسي ګوندونه همکاري وکړي.
په کابل کې د امن د کانفرنس ګډونوال د پاکستان پخوانی سناتور او سیاستوال افراسیاب خټکو دغه کانفرنس چې نن په کابل کې پرانستل شوی او په کې په افغانستان کې د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کیږي درې ورځې دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اقتصادی خبرونه هم خاطر پرده سوړند کوي.
د افغانستان د سوداګری او صنایع وزارت په لومړي ځل د دې هیواد صادرات لپاره راتلونکي دریو کلونو ته 2 میلیارد ډالر هدف ټاکلی. د دې وزارت وین سمیر رساسادی راډیو ته وویل چې اوس مهال د افغانستان د سوداګری بیلانس منفی دی، په داسې حال کې چې د 2 میلیارد ډالر وارداتو په نسبت 1 میلیارد ډالر صادرات لرو. د ښاغلي رسا په خبره په داسې حال کې چې افغانستان یو شمېر هیوادونو سره هوایي او ځمکني لارې پرانیستې دي، خو د سوداګری وزارت ټاکلی هدف دا دی چې په راتلونکي کال کې له دې لارو 1 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کړي. د سوداګری صنایع وزارت د وین په خبره د دې وزارت ټاکل شوی هدف په 2020 کال کې له صادراتو څخه 1.5 میلیارد ډالر دی، چې دغه هدف به تر راتلونکي 2020 کال پورې 2 میلیارد ډالرو ته پورته شي. د ښاغلي رسا په خبره د دې کار هدف دا دی چې افغانستان په راتلونکي کې د وارداتي هیواد څخه په صادراتي هیواد بدل شي. د غزنی ولایت د سوداګری او صنایع خونی چارواکي وی جمهور رئیس چې په دې ولایت کې د درش پیتو پرمختیایي پروژو د عملي کېدو ژمنه کړې وه تر اوسه یې نه ده عملي کړې. د دې ولایت د سوداګری او صنایع خونی غړی عبدالمتین قلندری ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د غزنی ولایت د سوداګری او صنایع خونی یو شمېر غړي نن لولس مشر سره وګوري او د ژمنه شویو پروژو د عملي کېدو په برخه کې له رئیس جمهور څخه اطمینان ترلاسه کړي. د ښاغلي قلندری په خبرو وروستۍ او جګړو په غزنی کې د سوداګرو علاقمندي د ولایت ته کمه کړې ده. ښاغلي قلندری وایي هغه ژمنې چې ولس مشر د غزنی ولایت له خلکو سره کړې وي په هغه کې د غزنی ولایت هوایي ډګر او برېښنایي پروژو عملي کېدل وو او نن په کابل کې یو شمېر بهرني اثر د افغانۍ په مقابل کپدې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته وی افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغاني نوي پوله، یو روس پګاتي افغاني شل پوله، یو سودريال شل افغاني 15 وی پوله، زر ايراني تومان شپږ افغاني نوي پوله او زر پاکستاني کلداري 409 نوي افغاني.
اقتصادي خبرونه ملاحظه لري او ورې د لو سمي ونړيواله موضوع را اخلو. د اسرائيل د پارلماني انتخاباتو نتیجه بنن معلومه شي. په دې انتخاباتو کې د اسرائيل د اوسني صدر اعظم ګوند له یو ائتلاف سره سخت سیالي کوي. د اسرائيل انتخابات ول مهم دي. د اسرائيل د انتخابات په اړه نور جزئیات له خپل همکار اسمت سروان او روپ استډیو کې سره دی. سروان صاحب، لومړی اوریدونکو ته د اسرائيل د انتخاباتو د نتیجې په اړه معلومات ورکړي. څومره رای شمیرل شوی او کوم ګوند مخخ دی؟
نوری صاحب مننه. د اسرائیل د عامو انتخاباتو څباندې څلورمه برخه رای شمیرل شوې دي. البته شیبه په شیبه چې دا اوس هم موږ خبرې کوو کېدی چې تر دې هم زیات شمیرل شوې وي. د اسرائیل ټایمز ورځپاڼه وایي چې په شمیرل شویو رایو کې د اوسني صدر اعظم بنیامین نتانیاهو شي ارخی لیکود یا لیخود گوند تر خپل سیال لږ وړاندې دی. د شمیرل شویو رایو په سلو کې 28.4 لیکود گوند ګټلی دی. لیکود ته د رایو او چوکیو د شمیر له پلو تر ټولو نږدې گوند، یعنی بلو اینډ وایټ یا شین او سپین ائتلاف دی چې پخوانی لوی درسیز بنی ګنس یې مشر دی. دغه گوند په سلو کې یا دغه ائتلاف په سلو کې 25.4 رایې خپلې کړې دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د انتخاباتو په ورځ نظر پښتنو شودلې و چې دواړه ګوندونه غاړه غړې دي، یعنی بیخي برابر دي.
بله، د دې معنا دا ده چې لیکود ګوند له څو دورو وروسته د انتخاباتو د بایللو له خطر سره مخامخ دی.
تقریبا هم داسې ښکاري. له نوري صاحب، له انتخاباتو وروسته نظر پښتنې شي په دې اکثرو هیوادونو کې دا اصول دي چې کله یو څوک رای واچي یو له رای چولو له مرکز کله چې راوځي بیا له هغوی څخه پښتنې کیږي چې چاته د رای ورکړه. دا هم یو ډول سروې یا نظر پوښتنه ده. په دا ډول سروې کې دواړه ګوندونه غاړه غړې شودل شوې دي، یعنی خلکو یو ډول ځوابونه ویلي دي. نیمو یو ګوند ته نیمو بل ته ویلي دي چې رایې ورکړې ده. بل خبره دا ده چې د شین او سپین ائتلاف مشر بنی ګیتس ویلي چې غواړي د یو پراخ 65 ملي اتحاد حکومت جوړ کړي. یو خبره بل هم چې باید یادونه وکم، هغه دا ده چې د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو نتیجه تر اوسه څو ځلې بدله شوې ده.
یعنی داسې تاسو له خبرو داسې ښکاري چې تر اوسه په قاطعیت نشي ویل کېدی چې کوم ګوند بریالی دی.
بالکل، تازه خبرونه هم همدا موضوع تاییدوي. ویل کېږي چې دواړه ګوندونه له یو بله له یو ډول بند یا ولاړ حالت سره مخامخ دي. مخکې مې یادونه وکړه چې د انتخاباتو نتیجه هره شیبه بدلیږي. دا اوس یو خبر داده په لاس راغی، په دې کې ویل کېږي چې لیکود د پارلمان له 10 تر 3 چوکۍ ګټلې. شیناو سپین ائتلاف له 2 تر 4 چوکۍ ګټلې دي.
بیا هم نهایی نه دي. د اسرائیل انتخابات دا ځل ډېر مهم دي، ډېر پام دغو انتخاباتو ته اوښتی. علت څه دی؟ آیا د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه پارون کې وړاندیز دی چې وایي د لویدیځ غاړې ځینې برخه د اسرائیل خاورې سره یوځای کوي؟
دقیقا، په هر حال نوري صاحب خو باید دا هم وایي چې انتخابات که هر ځای وي مهم دي، خو د اسرائیل انتخابات په دې هم مهم دي چې دا په 5 میاشتو کې د دغه هیواد دوهم انتخابات دي. کله چې یو لوی یا یو ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت ونه لري، حکومت یې تل له لانجو او اختلافاتو سره مخامخ وي او کارونه سم په مخ نشي بیولې. له دې کبله د اسرائیل صدر اعظم وغوښتل چې له سره د انتخابات وشي چې ګوند یې غوڅ اکثریت وګټي. د پخپل په دې اړه وویل،
اسرائیل سکوکا لممشله خزکا
دی. وای اسرائیل یو قوي باثباته حکومت، یو سیهونیس حکومت ترتیا لري. داسې حکومت چې په دې ژمن وي چې اسرائیل د یهودانو لپاره یو ملي دولت دی. هغه حکومت چې د عربو ګوندونو له لوري ملاتړ کیږي چې سیهونیس ضد دی، دغه سی حکومت کېدای نشي. دا مغه خبره ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. نتانیاهو چې ډېر کلونه په اسرائیل کې واک په لاس کې لرلی دی، دا ژمنه هم کړې چې که بریالی شو یهودي میشت ځایونه او دغه راس اشغال شوی لویدیځ غاړه به د اسرائیل له خاورې سره یو ځای کړي چې دا ډېرې جنجالي مسلې دي.
بله، څرمن صاحب، نتیجه به د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو ښایي وروستۍ نتیجه نن معلومه سي. خو مونږ هم انتخابات په مخ کې لرو. لس ورځې وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. دا چې په هلمند کې ولې ځینې مرکزونه نه پرانستل کیږي، په دې اړه وروسته یو راپور لرو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې خلک د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ په هغو سیمو کې د رایې ورکولو د څه کم شلو مرکزونو د پرانستلو غوښتنه کوي چې د امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې له طالبانو بیرته نیول شوي او امن شوي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل له دې پرته هم د دې ولایت په ډېرو سیمو کې د ناامنیو له امله انتخابات نه ترسره کیږي او هغو سیمو کې چې نسبتا امن دي او اوس امنی شوي باید خلکو ته دا فرصت برابر شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دای پری رپورټ لري.
د هلمند چارواکي وایي درې میاشتې وړاندې د ټاکنو خپلواک دفتر ته د غنولو مرکزونو نوملړ ولېږي چې د نادالي ناوی او ګرمسیر ولسوالیو ترڅنګ د لشکرګاه په څلورم موزه بابا جی پورې اړه لري او د پارلماني ټاکنو پر مهال د امنیتي ستونزو له امله نو پرانیستل شوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د ټاکنو په تړاو یوې غونډې ته وویل که څه هم دوی او د ټاکنو دفتر کافي وخت درلودی چې یاد مرکزونه پرانیزي خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ورسره د غسیمو د نولس مرکزونو د پرانیستلو موافقه ونه کړه چې تر پارلماني ټاکنو وروسته د حکومتي سرتیرو په لاس ورغلي دي.
متاسفانه پیشنهاد
دی وایي بدبختانه په دې برخه کې زموږ غوښتنه ونه منل سوه. موږ د غنولس مرکزونو د پرانیستلو غوښتنه وکړه چې د پارلماني ټاکنو پر مهال د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ولخو اوس د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. درې میاشتې مخکې مو دغه پیشنهاد وکړه ما کمیسیون راسره ونه منئ. اوس خلک او د تاسو مدني فعالین او مطبوعات کولای سي د نورو خلکو غوښتنې راواخلي او د کمیسیون له مسؤلینو سره وغواړي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ستاسو په سیمه کې تړلي مرکزونه د ګرمسیر ولسوالۍ مرکز ته د نږدې سیمو ترڅنګ د ناوی او ترخ ناور ترمنځ منطقې د نادالي ولسوالۍ چانجیر لوی منډک وفقه او د لشکرګاه د څلورمې او زی بابا جی په شمول د ګرشک ولسوالۍ مالګیر هغه پراخه او د وګړو د کیسمې دي چې خلک نسی کولای په ولسمشریز ټاکنو کې برخه واخلي ځکه دوی سټیکر نه دی وهلی او د پارلماني ټاکنو پر مهال یادې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. د یادو سیمو اوسیدونکو او مدني فعالان وایي ټاکنو ته کافي وخت شته. کمیسیون کولای سي د هغو کسانو لپاره په خپلو سیمو او کلو کې د رایې اچونې مرکزونه پرانیزي چې سټیکر په لشکرګاه یا بلې سیمې کې وهلی وي او تر امن وروسته خپلو ولسوالیو کلو او سیمو ته ګرځېدلې وي.
نوې سیمې چې نیول شوي دي د انتخابات کمیسیون مکلف دی چې دوی ته د رایې ورکولو چون دا د دوی خپل حق دی. دې ته باید یو زمینه سازي وسي او لار ورته جوړه سي چې هغوی هم وکولی سي د نوې سیمې چې نیول شوي چې هغوی هم وکولی سي خپل انتخابات او رایه وکاري.
هغه سیمې چې اوس په هلمند ولایت کې نوي تر امنیت شسلاندی راغلی دي. موږ د انتخابات د کمیسیون څخه بل خصوص د مرکزی حکومت څخه منده غوښتنه ده چې هغه خلک چې تر اوسه پرې د رای د حق څخه محروم شوي دي باید چې هغو ته د رای مرکزونه ورته پرانیزي تر څو خپل د رای د حق څخه برخمن شي او خپل د خوښ کاندید ته رای ورکړي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هلمند ساحوي دفتر مسؤلین وایي که څه هم دوی او ځایي چارواکو په ګډه د نولسو مهمو مرکزونو نوملړ چې د پارلماني ټاکنو پر مهال د امنیتي مشکلات په خاطر تړلي ول مرکزي کمیسیون ته وسپاري خو هغوی رد کړ. په هلمند کې د انتخاباتو د دفتر مشر شبیر احمد حامد وایي که څه هم دوی هڅه وکړه خو مرکزی دفتر د ټاکنو په ورځ د احتمالي ګډوډۍ په خاطر د یادو مرکزونو پرانستل ونه منل.
موږ په هغه وساحاتو کې چې وروسته امنیتي ارګانونو خلاصې کړي دي ثبتنام او راجستر نه دی کړی. موږ مرکزی حکومت سره مرکزی دفتر سره وبخې مرکزی دفتر سره څو څو کارتې دغه خبره شریکه کړې ده چې دوی تل مرکزونه سایډونه خلاص کړي. تر اوسه پورې مې لاله ورځې وخت شته دی د امنیتي ارګانونو او په دې اړوند به بیا زه جدي پوښتنه وکړم چې دغه ساحاتی که نوی چې مخلاص شوی دی د مخالفینو دنه تسلط نه دوی تمرکزونه خلاص کیم.
د ټاکنو د کمیسیون مسؤلین وایي هغه کسان چې د رایې اچونې په شرایطو برابر وي کولای سي د لشکرګاه په شمول د ټولو سوالیو په 15 مرکزونو کې خپل رای وکاروي. محمد الیاستی د ازادي رادیو هلمند.
ستاسو لا پیغامونو
پیغام په دی اړه دی زه وایم که چېرې موږ څه شي وګورو انتخابات را روان دي باید په دغه انتخابات کې زموږ څه شي ټول افغانان خپله رایه وکړو او رایه ورته ورکړو. باید دولت ښه ټینګه نیت ونیسي چې خلک په ډاډه زړه خپلې رایې ورکړي چې خدای نخواسته دی څه رامنځته نه شي. نو دا د ټولو حق ته باید ټوله رایه وکاروو. نور مو وخت نه نیسم. الله تعالی
زه باوجین د بادغست ولایت د بالمرغاو د ولسوالۍ څخه د افغانستان د ټولو علماو څخه موږ دا خواهش کوو چې د سولې په برابر کې خپل کوشش وکړي. د افغانستان بچیان ټول خلاص ټول ځوانان یې شهیدان سو. د علماو څخه موږ دا خواهش کوو. د رئیس جمهور اشرف غني صاحب څخه دا خواهش کوو. د شیخ حبیب الله څخه دا خواهش کوو چې خود به خود سولې کې افغانستان ځوانان یې نور نه قتلوي. والسلام.
الو السلام علیکم زه فریدی دی احمد شاه بابا مې ارزان کما څخه د تلیفون په لیکه زه د برنامې لسوال نه او ده ریسی نه یې نه او د تبدیلی غوښتنه کوم دا چې د خاص دی راشي مثال د شهادت الله دا د تاسو ډیر ګرځېدل لار لاره باندې مثال هاته مثال کراټیوان لار باندې کړی ټیکسیوان لار باندې کړی دا اته چې متر روډ دا بند کړی دا مثال هیله چې جدید غوښتنه دلته مریضان دي هاته مثال مشکلات یې لار ساتلو ساتلو بند دی او د ازادي راتلونه زمونږ له کوم څه دائمي پیغام دی ورته دا نه دي خلاص دي چې ملالې سره لاړې ډېر مشکل دا ډېر خلکو ته مشکل پېښې یو مریضان یې په ساتو ساتو ولاړې لارې باندې او دا ګاډۍ ولا او مخلو ولا هیله چې جدید غوښتنه راځي دا لږ ته ځنه خلاص دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې غرمه 12 نیمه بجې شوې وړاندې دي ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيز خبرونه خبرېدو ته چمتو ده خو اوس اجمل تورمن سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د طالبان لخوا پرونی دوه بریدونه چې لکتر لګا ته څلوېخ کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي غندلې ده. دا بریدونه په پروان او کابل کې د ولسمشرۍ لټاکنو پورې ولس ورځې مخکې وشول او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. کابل نن د امن په کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا د یو شمیر سیاسيونو کوربه دی. په دغه کانفرنس کې چې درې ورځې به دوام وکړي د افغانستان د سولې په اړه خبرې او بحثونه کیږي. د فاریاب ولایت امنیت چارواکي وایي چې تېر ورځ دغه ولایت د قرغان انیلا د ولسوالۍ په مرکز کې د افغان ځواکونو په یو لړ تصفیه عملیاتو کې 15 طالب وسلوال وشل شوي دي. خبر پاڼو کې دا هم راغلي چې امنیتي ځواکونو هم دوه کسان په دغه عملیاتو کې وشل شوي دي. او تایم اف اسرائیل ورسپانې نن راپور ورکړی چې د اسرائیلو له وخت مخکې انتخاباتو له څلورو برخو څخه تر اوسه یوه برخه شمیرل شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ سره ګوري. لی کیانګ په یو درې ورځني سفر روسیې ته پرون رسیدلی دی او دغه شان د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د ملي امنیت سلاحکارۍ ته د 5 کسانو نومونه په ډاګه کړي دي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافي هماتي مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې بجاړه راپول لرو چې ملګری ملتونه وایي نشي مواد او جرمي اقتصاد د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خولمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د جوزجان ولایت پولیسو نږدې 40 کیلوګرام نشي مواد او لسکونه لیټر شراب ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې مهنیت ویاند اسد الله یادګری ازادي رادیو ته ویل لنشی مواد سره د مبارزې پولیسو د سنبلی د میاشتې پر 19 نیټه د جوزجان ولایت په سلطان کوټ سیمه کې 10 کیلوګرامه تریاک ونیول شي. یو ګاونډي ولایت تقاچق کېدل. په یو بل پیښه کې پولیسو د شبرغان خار د سوګنی په یو کور کې 515 لیټر شراب ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاق په تور درې کسان هم نیول شوي دي. په پنشیر ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د پنشیر ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د خنجولسوالۍ استخباراتي کارکونکو د سنبلې د میاشتې پر 13 نیټه 119 کیلو او 1500 ګرامه چرس ونیول شي. په یو هایلاکس موټر کې کابل ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه کسان نیول شوي چې له نیولو سره سم عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. د نشي موادو د قاچاق په تور څه د پاسه 10 کسانو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. لنشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موهید ازادي رادیو ته ویل چې د هیواد په اتو ولایتونو کې د 22 پیښو په تړاوي د 10 کسانو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته لیږل دي. پانیول شوی او تورانو کسانو کې نه هتنې غختل چې نشي مواد په خپل خېټو کې د حمید کرزی هوایي ډګر لاله له هوا څخه د باندې قچاخ کړی او دونه وروسته پی خداده چې په ننګرهار ولایت کې نګدی او 1 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړی پیخه کې د سرخرود ولسوالۍ پولیسو 1.5 کیلوګرام چارس په یو موټر کې د تلاشی پر مهال ونیول. په دوهمه پیخه کې پولیسو د دې ولایت په نازیان ولسوالۍ کې 1.5 کیلوګرام تریاک ونیول چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. د نشي موادو د قاچاق په تور دوه موټر چلونکي هم نیول شوي دي.
مسکا هو تک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي نشي مواد او جرمي اقتصاد د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې له فرید نوی څخه دوه کاله د احتیاط له امله موسیقي پاتې سوې وه، خو اوس روغ سوی او بیرته خپل هنري ډګر ته راستون سوی دی.
موږ د فرید نوی څخه ډیر خوشحاله یو چې بیا فرید نوی د لیرې رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې.
د متاجنو د حقونو په اړه له حقوقي کارپو یار محمد یاری سره مرکه لرو.
لکه څنګه چې موږ د ماشومان جامع قانون لرو، د ښځې ته تاوتریخوالي لپاره یو قانون لرو، د متاجنو د ملاتړ لپاره هم باید یو قانون جوړ شي.
د وحید الله په نوم یو متاد وایي چې کور یې ډیره لوړه به یې درلوده، خو دی یوازې په یو لک افغانۍ خرڅ کړ او هغه پیسې په رشو کې ځینې ولاړې.
ما په بدن داسې تاثیر کړی و صاحب چې اک نوم د خدای د غوښې بیخي لاړو، اسکلی تر نه جوړ کړی و، کاډا لاړ، ژوند لاړ، زندگی لاړ، چې پاتې نه شو.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واورو چې د پارلمان د یو وکیل موټر ولې پولیسو نیولې دي.
ته څوک یې چې ماته وایې دا موټر ما تلاشي کوه؟ نو ته خو به وکیل نه یې، راکته شه چې موږ موټر تلاشي کوو، کنه په زور دې راکته کوم.
ښه سمه ده، دا دې تلاشي کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر اوسه ملګري ملتونه په افغانستان کې د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق د دې هیواد د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په لار کې لوی خنډ بولي. د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی مشر یوری فیدیدوف د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې جرمي اقتصاد او تور پیسو سپینول د تراګرو ډلو مالی سرچینه ده. دا تراګري ډلې د نشي موادو له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او له دې لارې د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. خو افغان دولت بیا وایي باید د دې خطر د مخنیوي لپاره د افغانستان پر پولو ډیر نظامي ځواکونه ځای پر ځای سي او د دې ترڅنګ هوایي ډګرونه هم کنټرول سي، چې دا کار د نړیوالې ټولنې له ملاتړ پرته امکان نه لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړه شوې وه، د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق د جګړې د دوام او اقتصادي ودې د کمزورتیا لاملونه وبلل سول. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی رئیس یوری فیدیدوف چې د ویډیوي کانفرنس له لارې د غونډې ګډونوالو ته خبرې کولې وویل که څه هم افغان ځواکونه هڅه کوي چې بهر ته د سلګونو ټنه نشي موادو د کاچاکو او افغانستان ته د کیمیاوي موادو د راتلو مخه ونیسي، خو ترهګري ډلې له دې لارې سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي او بیا د دې پیسو په مټ جګړه کوي.
نشي مواد جرمي اقتصاد او د پیسو سپینول د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. د جرمونو د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې اغیز کړی او د کارموندنې خصوصي سکتور د ودی او اوایدو د ډیروالي مخینه ولیده. د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کوکنار کړل کیږي او ترهګری ډلې لدې لارې څخه په کال کې سلګونه میلیونه ډالر پیدا کوي.
قسم افغان دولت او نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوال ادارې په افغانستان کې د نشي مواد د کښت سګنۍ راپور نه دی اعلان کړی، خو د دې ادارې عمومي رئیس د امنیت شورا ته وویل د دوی لومړنۍ سیړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې د نشي موادو کښت راکم سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي عادل راز د امنیت شورا غونډې ته وویل که څه هم دوی د نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د خپل هیواد سرحدونه کنټرولوي، خو له نشي موادو سره د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره ګډه نړیواله همکاري ضروری ده.
To defeat terrorist groups militarily,
افغان حکومت د ترهګرو ډلو د نظامی فعالیتونو د کمزوري کولو لپاره له نشئی موادو څخه د دوی مالی سرچینې وچوي. دغه ډول افغان ځواکونه د نشئی موادو د نیولو ترڅنګ د نشئی موادو د قاچاق او د مخنیوي لپاره په هوایي جګړونو او سرحدي سیمو کې جدي کار کوي. خو نړیواله ټولنه باید د نشئی موادو موضوع ته جدي پام وکړي. د نشئی موادو غوښتنه راکمه او باید له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره یو سیمه ییز ستراتیژي جوړ کړي.
د فرا ولایت پخوانی والی او سیاسي کارپو محمد عمر شیرزاد د سیمې هوادونو له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې په بیغوري تورنوي. دی وایي چې د افغانستان گاونډي هوادونو د کیمیاوي موادو د کاچاکو او نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو در رسولو لار ده.
کوم مسولیت چې دوی ترجیکیږي د کاچاک او د کشت مخنیوي په مورد کې دوی هغه مسولیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. افغانستان بهر ته لاره نه لري. همدغه د همسایه ملکونه دي چې د همسایه ملکو څخه تجارت لارې د دوی سره دي. دغه کیمیاوي مواد نور وسایل او وسایل چې مخدره موادو په کاچاک او کشت په دې مسایلو کې ضرورت دی هغه د دوی د ملکونو څخه افغانستان ته واردېږي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې مشر د امنیت شورا له غړو سره ژمنه وکړه چې د یوې سیمه ییزې ستراتیژي په چوکاټ کې به له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د هیوادونو ترمنځ همغږي ډېره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کالو کې په افغانستان او پاکستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې د سیمه ییزې ستراتیژي د جوړولو دوه غونډې جوړې شوې، خو تر اوسه پورې کومه سیمه ییزې ستراتیژي نه ده جوړه کړې.
محمد ایاس ترلکوچ په افغانستان کې د نشئی موادو او جرمي اقتصاد په اړه راپور اوروه او اوس د فرید نوید په نوم د یو سندرغاړي حال درکو. فرید نوید هغه سندرغاړي دی چې دوه کاله مخکې په نشو اخته سو، سندرې پریښولې او د درملنې لپاره څو میاشتې په یو روغتیایي مرکز کې بستري وو، خو اوس رخصوي او بیرته د پخوا په شان خپلې سندرې وایي. د دې سندرغاړي مینوال هم خوشاله دي چې فرید نوید نشه خوشی کړي او بیرته د دوی بانډارونه له خوښۍ څخه ډک کړي دي. په دې اړه به له کندهار څخه زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
خوښه خوشحالي وای لاستر غاړه زو یار وای شار د کندهار وای ټول وطن مو ګل وای غرو د
هغه ژغ چې څوکاله د مسکې د مینوالو څخه لیرو فرید نوید وس جوړ سوی نو موري شاو خواد وکاله مخکې د نشو په دام کې ولبید او سندرې ځنی پاتسپه. دی وای چې د درو لونو تر مرګ وروسته ډیر غمجن سو او د دې درانه غم د هیرولو لپاره نشو ته پناه یوړه. خو دې پناه ځای نه یوازې دا چې د لونو غم ځنی هیر نه کړ، بلکې پر دې سربیره د ځان په ویر اخته سو. دی وای چې کورنۍ یې درملنې ته وهڅاوه.
ما
ټولې د وینې
کې سړی اتلې سیمه ده یو لور به څور لس کال وو چې وفات سو. بلې د ټول شکاره او بلې ته څه پاتې کې زبین ورکوه.
فرید نوید وایي چې بیرته خپل د موسیقي دفتر پرانیستلی او غواړي چې په خپل هنر خلک خوشحاله وساتي. د فرید نوید سندرو په خوا ډیر مینوال درلودل، اوس چې د رخصوي مینوال هم ډیر خوشحاله دي. د محمد نسیم او زبیح الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې د فرید نوید سندرې ډیر خوښیږي او ډیر خوشحاله دي چې د خوشی سندرغاړي نشي پریشي او بیرته خپل هنر ته راګرځیدلی.
شو د پریشدلو وروسته به یو ځل بیا دا هنر ته راغلی دي. دا هنر یو ځل بیا شروع کړی دي. موږ هیله لرو چې د خپل مینوالو لپاره یو ځل بیا هغه د پخوا پر کم موسیقي وکړي، نوې غزلې وطنوالو ته وړاندې کړي.
موږ د فرید نوید څخه ډیر خوشاله یو چې بیا فرید نوید دلې رالی او هغه پخوانی سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې، او موږ دوی تشویقوو او ویلو لرو چې بیا موږ ته هغه سندرې ووایي، هغه پروګرامونه موږ ته وکړي.
فرید نوید د کورنۍ غوښتنه کوي چې د خپلو ځوانانو څخه با خبره واوسي او په نشي توکو د اخته کېدو مخنیوی وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره بسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته محتاجینو د حقونو په اړه معلومات ترکو. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ټول افغانان مساوي حقونه لري. دا چې په افغانستان کې محتاجینو حقوق څومره په پام کې نیول سوي، کومې ادارې په دې برخه کې مسؤلیت لري، او ولې محتاجینو ته د دې حقونه نه ورکول کیږي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له حقوقي کارپو یار محمد یاري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې محتاجینو ته څه ډول حقوق ورکول سوي دي.
کله چې معتاد په جامعه کې وجود ولري مجبور قوانین هم وي، مثلا د مسکرات او مخدراتو قانون چې ده، د دویم ماده په شپږم فقره کې معتاد تعریف کړی دی. ویل چې معتاد هغه څوک ده چې د مخدره مواد په مکرر ډول استفاده کوي، او په همدې خاطر د معتاد ځانګړې پاملرنه شوی. مثلا د تداوی په برخه ویلی شي معتاد باید تداوی وشي. مثلا د جزا په قانون کې، د جزا په کود کې، په دې کې د معتاد د جزایي برخه مثلا نشه لیکلی ده چې مثلا که یو روغ شخص مواد مخدر ځان سره انتقالوي، د جزا لري که تثبیت چې دا معتاد هغه جزانه معاف ده. او د معتاد کسان هم لکه روغ کسان خپل اساسي حقوق لري. مثلا یو ځوان معتاد داسې نه شي مثلا په مکتب کې په ښوونځي کې دوی ته یو معنی ایجاد شي چې مثلا ته معتاد یې ته مکتب ته مه راځه. بله مسله د کار حق ده. د افغانستان هر وګړي حق لري چې د کار زمینه برابر شي، که دولت ده که موسساته ده که هر ځای ده، باید دوی ته کوم معنی پیدا نه کړي چې مثلا ته نسي کار کولی. او بل موضوع د واده کولو حق ده. باید د دوی کورنۍ باید ثابت پاتې شي، د دوی کورنۍ ته باید تقویت وشي. خو متاسفانه موږ په ټولنه کې دا مسله نه ده. کله چې یو شخص معتاد شي، یا د ښځو کورنۍ او د خاوند کورنۍ ټولې کوشش کوي چې د کورنۍ برباد شي، یا مثلا طلاق رامنځته شي یا جلا کی. او بله چې د ټولو نه مهم حق ده، حق د تداوی ده.
د معتادینو د حقوقو په برخه کې کوم ادارې مکلفیت لري چې د دوی حقوقو ته پام ونیسي؟
په قوانینو کې داسې ځانګړی کړی نه ده. پالیسي ملي مبارزه به مواد مخدر چې ده، هر وزارت ته ځانګړې وظیفې ورکړی. مثلا وزارت تعلیم تربیت مشخص کړی ده چې څنګه مثلا دوی باید کوشش وکړي چې د ځوانانو ته د مواد مخدر لرې وساتي. همداسې وزارت صحت هم ته چې درنه وظیفه ده چې څنګه دوی معتاد راجستر کړي، څنګه معتاد تداوي کړي. بیا دین سربیره مثلا کمیسیون د حقوق بشر ده چې دوی ته وظیفه ورکړی ده چې د معتادینو نه حمایت وکړي، دوی ته مثلا د دې لپاره دادخواهي وکړي. او همداسې حج اوقاف ده چې ټولنه کې د ټول د علماو په مساجد کې مکلف کړی ده چې د مواد مخدر په اضرار کې باید وغږیږي. تحصیلات عالی ده چې باید په پوهنتونونو کې ځوانان ته وهڅوي چې دوی د مواد مخدر په اضرار کې پوه شي. د عدلیې وزارت وظیفه دا ده چې مثلا قوانین جوړ کړي، او داسې قوانین جوړ کړي چې معتاد ملاتړ شي په اجتماع کې.
په ټولنه کې معتادین په سپکو نومونو یادیږي، آیا دا د معتادینو د حقوقو سپکاوی نه ده؟
افغانستان د قوانینو په رڼا کې توهین یا تحقیر د هر شخص منع ده. قوانین کې داسې خلک ته جزا پام کې نیول سوی ده چې باید د سره له دې نه چې مضرورت غواړي باید جزا هم وویني. او بله دا ده چې دا د یو شخص د حقوقو او د دې د کرامت من حیث د انسان او د دې هغه انساني ارزښت ته سوکاوی ده.
په افغانستان کې د معتادینو حقوق څومره په پام کې نیول سوي دي؟
متاسفانه داسې یو قانون په افغانستان کې نشته چې معتاد ته ځانګړې پاملرنه شوی. په نورو هیوادونو کې موږ مقایسه وکړو، مثلا په ایران کې یو قانون ده، مثلا د معتادین د ملاتړ قانون. دا قانون سربیره چې معتاد ته مثلا جزایی برخه کې تاکید کړی ده، د معتاد د بیا رغونې او د معتاد د تداوی برخه کې د ټولنې رول، همداسې د دولتي رول کې ډیر پاملرنه سوی ده، همداسې د فامیل رول. دا یو جامع قانون ده چې متاسفانه په افغانستان کې موږ نه لرو. همداسې په مخدره موادو قانون چې موږ لرو، په دې کې هم مثلا د قاچاقبرو سره مبارزه، د قاچاقو سره مبارزه، د اداراتو سره چې هغه د ادارات نقش په دې کې شی ده، ډیر تمرکز شوی ده. او په اجتماعي ټولنیز برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. او دا ضرورت ده چې جامع قانون، لکه څنګه چې موږ د ماشومان جامع قانون لرو، د ښځو دپاره مثلا د ښځې ته تاوتریخوالي لپاره یو قانون لرو، د معتادینو د ملاتړ دپاره هم باید یو قانون جوړ شي. په اوس وختو کې وزارت عدلیه د کورنۍ په قانون کې کار کوي. په دغه قانون کې هم ځای لري چې مثلا د یو کورنۍ د غلو مثلا که پلار یا که ماشوم یا که هر څوک ده، د دې تر حمایت لاندې باید یو فصل په قانون ته ځانګړی شي. کله چې قانون رامنځته شي، هر ارګان بېل کوم دلیل نه د تطبیق مسؤلیت لري.
ولی معتادینو ته د دوی حقوق نه ورکول کیږي، ستونزه چیرې ده؟
بدبختانه دا همداسې چې موږ په اجتماع کې د معتادینو په وړاندې داسې یو منفي روحیه لرو. کله چې بس شروع کیږي، هغه څوک چې قانون لیکي، څوک چې قانون جوړوي، دوی هم د معتاد نه ملاتړ نه کوي، او خپل هغه منفي روحیه چې په اجتماع کې درلودل هغه هلته هم لري. همداسې پارلمان چې دی، موږ تر اوسه د یو وکیل نه دی لیدلی چې معتادینو هغه مشکل د معتادین نه ملاتړ یو ورځ غږ پورته کړی. مونږ داس یو مدني ټولنه نه لرو چې غږ پورته کړي. دوی باید ستونزې سربیره کې یو هماهنګي او همغږي کمیټه باید جوړه کړي تر څو چې جامع قوانین د دې په حق له جوړ شي، چې متاسفانه دونه کوي.
ډیر ځل خپل معتادین هم له قوانینو څخه سرغړونه کوي، پر دوی باندې قوانین څنګه عملي شي په داسې حال کې چې قانون دوی ناروغان بولي؟
موږ په قوانینو کې د معتاد مجرم او د یو روغ سړی مجرم ترمنځ هیڅ فرق نه ده. معتاد که کوم کار کوي، مثلا غلا کوي کله، یا مثلا په جومات کې بوټونه غلا کوي، یا مثلا یو چرګ غلا کوي، د کلي نه د جزا په ځای دوی ته باید تداوی ته وغځول شي. دوی باید انتقال شي شفاخانو کې. کله چې دوی مثلا روغ شو، کدی د جرم ډیر شدید دی، مثلا قتل دی، یا مثلا د داسې جرم دی چې دوی ته جزا ضرورت ده، کله چې د روغ شو باید دوی ته جزا ورکړل شي. او دا معنا نه ورکوي چې مثلا یو سړی معتاد ده، هر کار چې زله غوښتل همداسې کوي. قانون دا ویلی ده چې مثلا هر څوک باید جزا وویني، باید اول تداوی وشي چې دا من حیث دی، یو روغ شخص باید محاکمه وشي. او بله مسله دا ده، یو ناروغ شخص، یو څوک چې مثلا هغه فکری کنټرول نه لري، دا څنګه د محاکمه په وړاندې ودرېږي او خپل حق دفاع وکړي؟ قوانین وایي چې څوک چې یو محکمې ته ځي، هغه باید دا توانایی ولري چې په محکمه او په تصامیم کې باید پوه شي چې محکمه د ما په مورید کې، د ما په باره کې څه تصمیم نیولی ده. په دې حال چې معتاد خپل مریض ده، د دې مغز ډېر سم کار نه کوي، د خپل ځان باندې هیڅ کنټرول نه لري، او دا څنګه پوه شي چې محکمه ما په حق لسه ویلی ده؟ باید اول دا روغ شي، او کله چې دا روغ شو بعد له دې باید د محکمه وشي.
د معتادینو د حقونو په اړه مو له حقوقي کارپوه یار محمد یاري سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ پر 2:00 مزنی سپو خبريږي. او اوس ته خاطرې وردی، د پکتیا ویلات 15 کلن وحید الله له 10 کال راهیسې نه شک کوي. دی وایي چې په خوا عسکري سای منصب او د ټانکونو مستری وو، خو کله چې په نشو اختاسونو دولت له وظیفې څخه لیرې کړ. دی وایي چې کور یې ډیره لوړه بیه درلوده، خو د نشو له امله یوازې په 1,00,000 افغانۍ خرڅ کړ او هغه پیسې په نشو کې ځنې ولاړې. دا چې وحید الله څنګه نشو ته مخه کړه او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
کس په کار می منصبدار ومه، ټانګ سوم او عام انجینیر دی ټانګ ویم، او سوې ټانګ ز په خود راوم. یو ورور می وو دای نشه کوله، په کور کې وهله وهله ز ډیر جګر خون شمالې، دا خو څوک نه وهی، ته ولې دا کار کوي؟ بیا چې کوي نو خو دې باندې وکا. بل ورځ ورته کیناستم چې یو دود راک نه مکوا مکوا مکوا، خو یو دود راک. بل دود می ورته دا دریم دود می چې واسخته ماته خون راک، بیر ایسته په می شروع کړل. نو سیاست را ته ډیر وزور وکړ، خپل سیاست مې چې خدای ته وګوره دا کار مکه، بس پټ پټ می دا عمل شو. پوډر شیشه خطرناک نه شي، یما په بدن د سي تاثیر کړی و صاحب، چې اګنوم د خدای د غوخه بيخي لاړو اسکلیټ رانه جوړ کړی و، کاډا لاړ، ژوند لاړ، زندگی لاړ، چې پات نه شو. مو ما شخصي کور د لوداغه می په دا بيقلتوب کې 1,00,000 روپۍ باندې خرڅ کړ. 1,00,000 روپۍ باندې څو کور ور کړی، دوه کوټې او یو داله زغ. خدای قسم چې د سبای میم جړلې، د لور می دیږي، د زوی می دیږي. ډیر وخت به مې نشه پکته په نادر خان کې کوله، بیا لاړم په لسوختې ته، بیا ته میاشتې مې په لسوختې کې تیر کړل. د قلامت خان ورته وایي یو سړی غرور اختتاب شوی و، دلته یو بل سړی راته ویل چې والا پلان کوي بیچاره قصاب ورور یې اختتاب شوی ده. دغې د سړي د خولې نه ما خبره ځان ته جذب کړه، لاړم دې سړي ته کېناستم، قصاب مې پیدا کړه په هغه منطقه کې، ملک کاکا ورور دې پلان کوي نه نمیږي؟ وایي نمیږي. ته څه پیژنې؟ ما خو د بل سړي نه اورېدلی. وایي مال زه پیژنم، هلته هغه اختتاب چانو سره ما ورور اشپز ده، د دې بیقلتوب ته وګوره، خو په ځان نه پوهېږم، خو پوډر پیدا شي. وایي ښه څه خدمت، مالې پیسې راکړه چې نن موټر سایکل اخلم، ستا ورور زه بچوم د هغې جینه. او خبر نه یم چې هغه منجر په قتل ده، هغه هم اختتاب شوی ده، هم قتل شوی ده بیچاره. وایي څه ضرورت لري مالې 15,000 روپۍ راکړه؟ وایي دا 14,000 واخله، دا 14,000 مې واخیسته صاحب، راغلم یو موټر سایکل مې واخیست، نور بس خپل نشي مې کولې. هفته تیره شوه، بله هفته تیره شوه، بله هفته کې په ارزان قیمت روان یم، نو دغه د کاټیناو د تپې سر کې ولاړې م چې یا ودم وای شور نو خلې څلور ایلاک سره تا ودرېدل اسړې لیدلې و ما چې امنیت ته تلیفون کړی دا رای وسلم نواد کې اومه د نواد نه ریاست سي ته بوتلم ریاست سي نه صاحب ریاست چل درا وسلم الته چې هم مستنتق د مانه ته پوس کوله الته به خلکو نه ته پوس کوله د ما په منطقې دا سړې څه کارا تیر شوی دومره شی را کې پیدا نه کړ پریپ کاری راته ولې کړ زای وای کاکا اته میاشتې ډېر تیرې کړې خو دا کار نور ولې کې دغه ما پریپ کاری ته لیکلې دا خدای مهربان ده چې قاضی ته ورغلم کومل صاحب زه خو عملی وم دا بد مې کړی ده بیا قاضی نه میاشتې وکړل یعنی اته میاشتې ډېر تیر کړی دغه یو میاشتې بله تیر کړه هغه بیا پولیس چې خېته وړل زوی مې راغی ما ضمانت یې وکړلې زندان یې خوشې کړلم
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو او په دې برخې کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قومندان د پارلمان د یو وکیل موټر دروي او تلاشي کوي. کله چې د موټر په دننه کې ګوري نو سخت حیرانیږي. دا چې پولیس ولې حیران شول په موټر کې څه دي او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډراما کې واورو.
الکه د موټر دروازه خلاصه ک
خیرات خو به وی قومندان صاحب
موټر تلاشی کوم.
قومندان صاحب تاسو حق نه لری چې د موټر تلاشی کوي.
ولی حق نه لرو.
تاسو پوهیږئ چې دا د چا موټر دی؟
د چا موټر دی؟
دا د وکیل صاحب موټر دی. ها دا یې کار دی وای ګوره
دا چا موټر چې وی موږ یې تلاشی کوو.
قومندان صاحب ما درته وویل چې دا د وکیل صاحب موټر دی.
ته څوک یې چې ما ته وای دا موټر ما تلاشی کوه؟
زه د وکیل صاحب زویم.
نو ته خو به وکیل نه یې. راکته شه چې موږ موټر تلاشی کوو که نه په زوره دې راکته کوم.
ښه سمه ده دا دی تلاشی کوي خو څه شی پکې نشته قومندان صاحب.
په دې کڅوړه کې څه شی دي؟
دا د کور سودا ده قومندان صاحب.
ته ودرېږه چې زه وګورم.
ما خو درته وویل چې د کور سودا ده بل څه نشته.
په دې پلاستیکي کڅوړه کې څه شی دي؟
دا مالګه ده قومندان صاحب.
دا مالګه ده؟ ته خو خپل ناپوه په پولیسو دې د ناپوهانو ګمان کړی دی.
قومندان صاحب زه پوه نه شوم.
هیروین دې رابر کړی دي بیا وایي چې مالګه ده؟
څه شی هیروین؟ ما خو مالګه رانیولې.
چمشه بې ځایه خبرې مه کوه. د پارلمان په موټر کې د نشهیي موادو قاچاق کوې بیا وایي چې مالګه ده. ته فکر کوې چې موږ مالګه او هیروین نه سره پېژنو؟
قومندان صاحب
بس ده خوله دې بنده کړه. اجمله
بلې قومندان صاحب.
راشه د دې سړی لاسونه ور وتړه او موټر یې هم درکش کړه چې قومندانۍ ته بوزو.
پر دواړه سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب ما خوشی کوي. ما ته مې پلار ویل چې دا موټر کور ته بوزه. زه نور په هیڅ هم نه یم خبر.
ته اوس درځه ستا د پلار سره به هم وروسته ګورو.
رازا
السلام علیکم سارنوال صاحب.
وعلیکم السلام. رازی پر دغه چوکۍ کې نه
زده پارلمان وکیل حاجی سمت خان يم.
ها ها خوشاله شوم. خو وکیل صاحب مهرباني وکي څنګه راغلی یاست؟
سارنوال صاحب خبره دا ده چې زما زوی پولیسو نیولای دوسیه تاسو ته راستول شوې ده.
ستاسو یې سنو میږي؟
کبیر نو میږي.
ها ها کبیر کبیر هغه کبیر خو بنې چې د پارلمان په موټر کې د هیروینو قاچاغ کو او پولیسو نیولای دی.
سارنوال صاحب تاسو څه وایا؟ زه د پارلمان وکیل یم او ته د قاچاغو تور را پورې تړي.
اوس ته نیول شوی یا که د زوی نیول شوی دی؟
نه زوی مې نیول شوی دی.
نو زوی خو به د پارلمان وکیل نه؟
نه زوی مې د پارلمان وکیل نه دی. زما مطلب دا دی چې زما زوی را خوشی کوي.
وکیل صاحب تاسو څه وایاست؟ څنګه یې در خوشی کو؟ ستا زوی له نشه موادو سره نیول شوی دی.
سارنوال صاحب داسې خوشی خبرې دي. زما زوی د نشه موادو قاچاق نه کوي.
کوي یې. ستا زوی د نشه موادو قاچاق کوي. موږ لاس په لاس په موټر کې هیروین ور سره ونیول او ستا زوی هم خپل جرم منلی دی.
سارنوال صاحب زه د پارلمان وکیل یم. زما د زوی بندي کول دومره اسانه کار نه دی. زه به یې خامخا درنه را خوشی کوم او تا ته به هم سزا درکوم.
ته ماته اختار راکوې.
اختار یې بولې که هر شی بولې.
ستا د زوی دوسیه بشپړه شوې ده؟ پسو ورځو کې محکمې ته ځي او بل خبره دا ده چې ستا څخه به هم تحقیق کیږي.
زما څخه به ولې تحقیق کیږي؟
ته دې له زوی سره په جرم کې شریک یې.
زه ولې په جرم کې ورسره شریک یم؟
هیروین ستا په موټر کې نیول شوی دی. مونږ تحقیقات کوو چې هیروین هم ستا دی که یوازې موټر ستا دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زاهر کاروان.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.